دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
ویان سات سلیمان شاه په کابل کې پرون د یک شنبه پورز د مرغومی په 12مه وسلحو خلکو د وی احتجاجي مظاهره په دوران کې ل نړیوالو نه د افغانستان بانک د میلیارډونو ډالرو کنګر شو پیسو د آزادولو او پر رسمیت باندې د طالبانو د اسلامي امارت د پیژندلو وختنه وکړه. په کابل کې زمون خبريال وای چې د تیرو دوه هفتو په دوران کې دا دویمه غټه احتجاجي مظاهره وه چې د افغانستان بانک د کنګل شو پیسو د آزادولو او پر افغانستان باندې د لګول شو اقتصادي بندیزونو د پای ته رسولو په خاطر جوړه شوه. د مهاجرت د نړیوال سازمان یا آی او ایم د یو تازه رپورت لمخې په 2023 میلادي کال کې له پاکستان او ایران نه څه د پاسه 1 میلیون افغانان بیرته هیواد ته راستانه شو. دغه نړیوال سازمان په رپورت کې ویل شوی چې شاوخوا 15 میلیون خلک په داخل د هیواد کې بزای شوي دي چې د دې جملې نه شپږ شپېته لکه او 3000 خلک د 2023 میلادي کال په دوران کې له کورونو نه وتو ته اړ شوي وو. ویل کیږي چې دا وخت په پاکستان او ایران کې شاوخوا 2.2 میلیونه افغانان چې د اقامې قانوني اسناد نه لري اوسېږي. طالب چارواکو د نیویارک ټایمز ورځپاڼې هغه رپورت رد کړی دی چې د مرغوم په 12مه خبر کړو او بوکی ویل شوی دی د عبدالرحمن الوګری په نوم کوم کس چې تیر کال د اگست په 16مه د کابل پر نړیوال هوایي میدان باندې انتحاري حمله کړې وه. د افغانستان د مخکنی حکومت له سقوط نه وروسته طالبانو د بګرام له نظامي محبس نه خوشی کړو. د طالبانو د حکومت د مطبوعاتي وایان مرستیال بلال کریمی پرون د یک شنبه په ورځ د ټوئیټر په پاڼه ولیکل چې دا خبره سمه نه ده. د کریمی په قول د بګرام له نظامی معبس نه قیدیان د طالبانو له را رسیدو نه مخکې تښتیدلی وو. بلال کریمی وایي چې طالبانو د داعش د خراسان د څنګې ګڼ شمېر پخواني قیدیان بیرته ونیول. زمون غږ د واشنگتن نوري طالب چارواکو خلکو ته د ګیرو د پریښولو مشوره ورکړي او له ډرایورانو نه غوښتي دي چې موسیقي او سندرې دې نغږي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د چارو د وزارت د اصلاح او روزنې مسؤول مولوي محمد یحیی عارف د کابل له ښار د نهمې امنیتي حوزې له محتسبانو سره د ملاقات په مهال په دې تاکید وکړ چې ډرایوران باید بې حجابه ښځې پورته نه کړي او باید چې د لمانځه په وخت په جمع د لمانځه د ادا کولو په خاطر خپل موټر تم کړي. د فرانسې د خبری اژانس ایجنسی فرانس پرس د رپورت لمخې د ایران د سیستان بلوچستان په ولایت کې چې له افغانستان او پاکستان سره د سرحد پوګدو کې موقعیت لري د شنبه پورز د پاسداران انقلاب پورې مربوط د بسیج د ملیشو او د غلو د ویډل ترمن د نخوتو په دوران کې شپږ غلو او درې تنه بسیجیان وژل شوي دي. 15 تنه غړي ژوبل شوي دي. پرون د یک شنبه په سهار د کیپ ټاون په ښار کې د جنوبی افریقا د پارلمان په ودانۍ کې اور ولګېد. تورې لوخړې پاس په فضا کې خبرې شوې. په سمدستي توګه معلومه نه شوه چې دغه اور ولې ولګېد. د شنبه په سهار د امریکا د پنسلوانیا ایالت د پیټسبرګ د ښار په اطرافو کې خلکو د وی خوفناکې چاودنې اوازونه اوریدل. ځمکه هم ولړزېدله. د ماهرانو په باور ممکن چې دغه چاودنه په فضا کې د یو شهاب ثاقب د چاودنې لامل شوی. د متحده ایالاتو د کلوراډو له مرکز سره نږدې د بولډر په کاونټۍ کې د یو وحشي اور د لګېدو لامل څه د پاسه زر کورونه سوځېدلې دي. د جاروسلام پوسټ انګریزي ژبې د ورځپاڼې د رپورټ له مخې د روسیې د هوایي قواو جټ الوتکو پرون د یک شنبه په ورځ د سوریې د ادلی پر ښار چې د بشار الاسد رژیم د مخالفانو تر کنټرول لاندې دی بمباري وکړه. ادلیب چې د ترکیې د سرحد سره څیرمه موقعیت لري په میلیونونو خلکو پکې په سوریه کې د روان 12 کلن جنگ له امله پناه اخیستې. د متحده ایالاتو د کانګرس د اساسو د مجلس ځانګړې کمیټه چې تیر کال د جنوري په 16مه په واشنگتن ډی سي کې د کیپیټل پر ودانۍ باندې د پخواني جمهور ډانلډ ټرمپ د طرفدارانو لخوا د مرګانۍ حملې په اړه تحقیقات کوي وای غواړي په دې پوښي چې ښاغلی ټرمپ ولې د خپل حکومتي مسؤلیت پر اساس پر طرفدارانو باندې غونه کړ چې حملې بندې کړي. د ای بی سي تلویزیوني شبکې د رپورټ له مخې د وروستیو معلوماتو نه څرګندېږي په داسې حال کې چې د ټرمپ طرفدارانو او د پولیسو ترمنځ نښتې روانې وي او د ودانۍ دننه د دفترونو په تالا کولو او د شیشو په ماتولو باندې پیل کړی و. ښاغلی ټرمپ د سپینې ماڼۍ په یوه خونه کې ټول جریان د تلویزیون له لارې کاته. د ټویټر انټرنیټي شبکې د امریکا د کانګرس د وی محافظه کار غړي او د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سرسختې طرفدارې ماجوري ټیلر شخصي اکاونټ د کورونا د کورونس د اوبا په باب د غلطو معلوماتو د خپرولو په وجه باندې وتاړه. خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. یو سابقه دار امریکایي ډیپلوماټ او د اوباما د حکومت په دوره کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت په شورا کې د افغانستان د ستراتیژۍ د ټیم مشر کریسټافر کوستا پرون د یک شنبه په ورځ د مرغومي په 11مه د هیلپ ورځپاڼه کې په خپله یوه مقاله کې لیکلی دی چې په افغانستان کې د بشري بحران ختمول په هغه هیواد کې زموږ د نه ختم شوي ماموریت برخه ده. کریسټافر کوستا چې په عراق او ترکیه کې هم دیرش کاله پخوا وظیفه سرته رسولې وه لیکي بهتره به دای چې موږ په افغانستان کې د اوسني بشري بحران د پای ته رسولو په منظور د نړیوالو مشري په غاړه واخلو. کریسټافر کوستا وای چې اوس هم ډیر ناوخته نه دی او وخت شته چې د بایدن اداره د خپلو بهرنیو ملګرو او غیر دولتي سازمانونو په ملتیا په افغانستان کې د موجوده بشري ناورین د پای ته رسولو لپاره مټې راونغاړي. د کریسټافر کوستا په باور متحده ایالات په افغانستان کې د څو لسیزو اوږد جنگ په پای کې اوس دغه جنگ د ناوړو عواقبو سره مخامخ دي. لبلې خوا د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې هم جمعې په ورځ په یوې مقالې کې ولیکل چې شخصي قراردادیانو د افغانستان د شل کلن جنگ په دوران کې په میلیاردونو ډالر پیسې پیدا کړې. د وسلو د جوړونکو او سوداګرو نه نیولې د شخصي قراردادونو شرکتونو کې ښې پیسې پیدا کړلې. ورځپاڼه وایي چې د امریکا د ملي ګارډ دوه پخوانیو عسکرو د اوهایو په ایالت کې د افغانستان د جنگ لپاره د قراردادیانو د نیولو دنده په غاړه واخیسته او د شلو کالو په دوران کې تقریبا 4 میلیارد ډالر وګټل. 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه پر متحده ایالاتو باندې د حملو په تعقیب د پینټاګن بودیجه لوړه شوه. دا د غټو او کوچنیو شرکتونو څښتنانو ته پکې د پیسو د پیدا کولو موقع په لاس ورغله. ورځپاڼه وایي چې د اوباما د حکومت په دور کې په افغانستان او عراق کې 1,00,000 او 200 عسکر موجود وو چې له هغو سره 6,000 قراردادیانو هم کار کوو. خو کله چې امریکایي عسکر تیر کال له افغانستان نه راوتل صرف 2,500 امریکایي عسکر هلته پاتې وو. 18,000 قراردادیان ورسره کار کوو.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ته د مهاجرت نړیواله اداره وایي چې په تیر 2021 میلادي کال کې شاوخوا 1,050,000 افغان کډوال د ایران خپل وطن ته ستانه شوی دي. دا اداره وایي د دې شمیر سربیره په تیر کال کې شاوخوا 650,000 افغانان په کور درنه خپل مینو د خودلو ته اړ شوی دي. په موکړی د اکرام شنواری رپورت ده.
د مهاجرت نړیوالې ادارې IOM په افغانستان کې سړیدونکو افغان کډوالو او په کور دننه د بیځای شو افغانانو په اړه په راپور کې ویلي چې په تیر 2020 میلادي کال کې له ایران او پاکستان څخه د تیر نومبر د میاشتې تر وروستۍ شاوخوا 1,050,000 افغان کډوال چې اکثریت یې په دغه هیوادونو کې د اوسېدلو قانوني اسناد نه لرل خپل هیواد ته ستانه شوي. IOM وایي چې دغه شمېر یوازې 9,103 تنه له پاکستان او پاتې نور ټول له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي. د مهاجرت نړیوالې ادارې IOM د راپور له مخې د دغه شمیر سربیره د جنگ جګړو او طبي پیښو له امله هم د تیر میلادي کال له پیل څخه د نومبر تر وروستۍ پورې نږدې 650,000 افغانان دننه په هیواد کې خپلو مینو څخه نورو سیمو ته کډه کول ته اړ شوي دي. دا شمیر افغانان په داسې حال کې له ګاونډي هیوادونو څخه وطن ته ستانه شوي چې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اړیکه کمیشنری UNHCR د یو راپور له مخې په وروستۍ میاشتو کې له افغانستان څخه ایران ته په غیر قانوني ډول د تلونکو افغانانو شمیر کې ډېر زیاتوالی راغلی. خو د مهاجرینو او سړیدونکو چارو د وزارت انصاری او پخوانی سلاکار عبدالباسط انصاری وی چې اکثره شپریني چې د سلیدونکو کورونه او بيدیشو پړه ورکول کیږي تخمینی شمیرلی دي. خاغلی انصاری امریکا غاښنه راډیو ته ویل چې د ماجرینو او سلیدونکو چارو وزارت د شپیر لمخې اوس مال په مختلفو ولایتونو کې 1 میلیون او 300 هزاره بيدیشو کسان ژوند کوي. خاغلی انصاری ویل چې د سلیدونکو او هم په کور دننه د بيدیشو پړه دقیق ارقام لا تر اوسه نشته دي.
یقینا چې تاګه وراته د ایران او افغانستان یا هغه زمونږ هیوادوال چې د افغانستان نزی ایران ته او د ایران راځي بیرته افغانستان ته، دا تاګ وراتک معمولی خبره ده چې مونږ په تیر کلونو کې هم شاهد دغه مسله یو چې زمونږ هیوادوال تاګ وراتک لرل. اوس هم دغه برنامه جریان لري او زمونږ هیوادوال یوازې ایران ته نه بلکې پاکستان ته هم تاګ وراتک لري.
عبدالباسط انصاری په دې باور دی چې افغانستان څخه ګوانډي هیوادو ته د افغانانو تلل یو ویل دنه په هیواد کې اقتصادي سوز دي. د ماجرینو سړيونکو چارو د وزارت د رسنیو د پخوانی سلاکار د وینا له مخې کنړیواله ټولنه دلته په افغانستان کې افغانان سره مرستې وکړي ورسره به له دغه هیواد څخه مهاجرتونه هم کم شي. افغانستان ته ستانه شي او بیدای شي افغانان وایي چې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي او د ژوند د تیرولو لپاره د کار کولو امکانات ورته نه دي برابر شوي. خو د مهاجرینو او سړيونکو چارو وزارت وایان عبدالمطلب حقانی وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې د دغه وزارت له لارې 200 هزاره بیدای شو کورنیو سره د خوراکي توکو، لباس او د نقدو پیسو مرستې شوې دي او دا لړۍ لا روانه ده.
په راتلونکو کې هم زمونږ پلان او برنامه هم دا ده چې د کډوالو ستونزو ته په کتو سره همغه ډول د دوی سره مرستې کیږي چې کوم شي ته د دوی ضرورت وي او کوم شي ته دوی اړتیا لري باید هغه ډول مرسته د دوی سره وشي. اوس هم زمونږ زیاته توجه په دې باندې ده چې نقدي مرستې ډېرې وشي ځکه هر سړی په خپلو اړتیاو په خپله ښه پوهیږي چې په خپله خپلې اړتیاوې پوره کړي. نو زیات کوشش زمونږ په همدې باندې چې د دوی سره نقدی مرستې وشي.
خاغلی حقانی ویل چې د ماجرینو او سړيونکو چارو وزارت په پام کې لري چې په راتلونکي کې هم بيدای شو کورنۍ سره د مرستو پر مهال هغوی ته نقدي پیسې ورکړي تر څو کورنۍ په خپله پرېکړه وکړي چې کوم شي ته اړتیا لري او ځانونه ته ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې په نوو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لنډو څپو 15.05.0 او 902.0 کیلوهرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس د رپورټ په اساس د افغانستان په ځینو برخو کې کورنۍ د فقر او غربت له کبله خپلې وړې کمسنې لوړې خرڅوي او یا د پیسو په بدل کې په کم عمر کې ودوي.
په افغانستان کې زیاتره بې ځایه شوي خلک د مجبوري ورځې چې ملک د بې وزلۍ کندې ته ور روان دی دغه سي اقدامات کوي. په دې سیمه کې د تنکیو پیغلو د ودولو بندوبست مروج دی. د ځون کورنۍ پیسې ورکوي چې نجلۍ خپل شي، مګر معمولا هغه ماشوم نجلۍ تر 15 کلنۍ پورې د خپل مور او پلار سره اوسیږي. خو په زیاترو بې وزلو خلکو کې چې حتی د اولاد نس نشی مړولې، ځینې خپل ډیره وړه لور پریږدي چې هغه آینده زومي بوزي او حتی دا هڅه هم کوي چې خپل زامن خرڅ کړي. عزیز ګله، په دغه ټولنې کې چې نارینه پکې واکدار دي معمولا مقاومت کوي.
غذا هیڅ چی ندشتم بخونه خوشوارم سرسدا کردم که غذا بیاد دختر بچه از گشنگی میمره. یک چند وقت به ما غذا آدم داده بیاردم، من شوهرم گفتم که غذا را از کجا میاری چی کار داره، گفته که من دختر به شوهر دادم و قضا میارم بخانه. من به سرصدا شدم، جنجال کردم، قلبم بگرفته میمردم که من دختر مخورد نمتیم به شوهر. بازو به مردم خبر دادم که من دختر منمتیم، شوهرم رو خور بگرفته فرار کرده که من یک رو بفرختم شش تا دیگه نجات بیافز کشنی.
عزیز گولی پا داس حال که دا خبری اوکره چه قندی ترسنگ و لاروا میری و تاویل یوای خر سکره چه نور جواندی پاتشی کنانو چول با عمری. عزیز ګل خپل ورور او د کلی سپنګيري غون کړی دي چې هغه زر ډالر چې میړه اخستې دي او دا دومره پیسې نه لري د دوی په کومک هغه ته بیرته ورکړي او د خپل لور طلاق واخلي. دا غي میړه له دې ویرې تښتیدلې ده چې ممکن عزیز ګل مقامات ته ارزو کړي.
به حال دیګه ګشنګي او دی شی بوشو نه بوشو به یک طرف قرض مردکه به یک طرف کې دختر از ما بیګیره شما چی احساس میکنه؟ ما کی میګوم کې دیګه به ما زوند خوب نه ما به خاطر یک لک و یک نیم لک مردک 50,000 مردکه که دختر زنده از ما بگیره ببر به جای قرض خود پس به ما زنده خوب نیه. هیچ کس هیچ شخص پیدا نمشه که ماره چنگیز نجاتیه.
همدغه راست په همدې ځای کې د دې کمپ په یوه بله برخه کې حامد عبدالله د سلورو بچیانو پلار هم ځکه خپلې وړې نجونې د واده دپاره خرڅولې چې پیسې واخلي او د خپلې ډېرې سختې ناروغې امیدواره مېرمنې علاج وکړي چې پنځم اولاد یې په نس کې دی. دی نشي کولی چې هغه پیسې ادا کړي چې د خپلې ښځې د علاج دپاره یې قرض کړي دي. درې کاله مخکې د خپلې مشرې لور هوشران په سر چې اوس اووه کلنه ده او د واده سن اتلس کلنی ده مخکې له مخکې یو څه اندازه پیسې اخیستي دي. او کوم کورنۍ چې هوشران په پیسو اخیسته ده هغه هم انتظار ده چې د واده سن ته د نجلۍ د رسیدو نه مخکې ټوله تویانه ورکي او نجلۍ خپل کور ته بوځي. مګر څنګه چې عبدالله سم د سی پیسو ته اړتیا لري کوشش کوي چې خپل دویم لور شپږ کلنه نازیه په $300 چاته په نامه کړي.
دا خرڅه کړه ده، دا به خرڅه کړه په حق د دغه شدي د دوا اوس ته د دنیا خو بالا هغه سړی په بادغس کې د نه راستي نه د کی بل لور لرم بل لور خرڅوم خپل د ولوجي او د ناچاري او د مرزي چې د دلته دا مشکل و چې مرزان لرم دلته دا قدر نه لرم چې وی خرم یا په خاکه یا دیکه یا و دا کوم د دوا او د ډوډۍ د حالات لږه د حالات نه ناچاري خرڅوم چې نن ماته سړی پیدا سي په شل زر په زور کوم په ډیر زره.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
افغانستان کې د جمی پراتلو سره خلک د لوګي د سخت غواخ سره مخ دي. ملګرو ملتونو د اټکل لمخې سه جمی په افغانستان کې 23 ملیون خلک چې د افغانستان د ټول نفوس 55 سلنه کېږي د سخت لوګي او 9 ملیون افغانان د قاتې سره مخ دي. په مخړې دی رپورټ ته
د جمی پراتلو سره د 50 کوچنیانو مور راضیه د کافي خوراکي مواد نه درلودل له عمل د خپل ژوند په اړه اندېښمنه ده. د بامیانو ولایت اوسیدونکو راضیه په هغه پاڼو او لرګیو چې هغه راټولوي سره خپل کور ګرم ساتي.
کاروبار شوار ما یول نیه دیګه
زما مېړه کار نه لري. هر ورځ هغه د کار لپاره مارکیټ ته ځي. هغه د خلکو د وریجو او ورو بوجي وړي. ځینې ورځ هغه سل افغانۍ ګټي، نور ورځ هیڅ پیسې نه ګټي، هیڅ کار هم نشته.
مخکې له هغه چې طالبانو په اگست کې د لویدیز لملاتړ څخه برخمن حکومت راو پرځول د افغانستان اقتصاد تر ډیره پر باندنو یو مرستو تکیو، خدا چې نړیواله ټولنه د طالبانو د کړونو په اړه شکمنه و، د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو پر ځینې مشرانو بندیزونو ته دوام ورکړو. لبل خو له افغانستان سره نړیوال مرستې هم بندې شوې. دې کار د افغانانو ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړی.
ژمی تل سخت وي. یقینا دلته زما د میړه لپاره هیڅ کار نشته. دا ژمی د پخوانی او هغه په پرتله سخت دی. هیڅ شی نشته.
دا یوازې راضیه نه ده چې له دغه ډول حالت سره مخ ده. وچکالی ځپلی افغانستان کې چې پیسې کمی شوي دغه ډول قصې په زیاتېدونکې توګه په امیدو دي. 55 کلنه کوبرا چې د یوې خونې لرونکي کور کې د خپلې کورنۍ د اتو او نورو غړو سره یو ځای ژوند کوي هم د کور د ګرمولو لپاره د سوندو توکو او د خوراکي موادو له کمښت څخه ځوریږي.
زما ژوند لا ورده مخه د ستونزو ډک دی. اوس موږ یوازې د خوراک لپاره اوریج لرو، بس نور هیڅ نشته.
بامیان چې له افغانستان څخه د باندې د بودا مجسمو د درلودلو له امله مشهور دی سخت ژمی لري. نه یوازې دا چې په بامیانو کې د کار فرصتونه نشته، هغه وخت چې د طالبانو بریدونه اوج ته ورسېدل دغه ولایت ته د بودا او امیر بند لیدو لپاره راتلونکي سیلانیان هم غیب شو.
زمستون کې په ژمي کې موږ معمولا له هټیوالو او نانوایانو څخه پور اخلو او کله چې دوا یا درې میاشتې وروسته حالت بیرته سم شي موږ دغه پور بیرته ورکوو.
په پرتریزه توګه د ژمي په خاموش موسم کې د موسوي روزانه آمدن له 150 تر 500 افغانیو کمی.
خو اوس تغیرات راغلي وروسته له هغه چې طالبان واک ته ورسېدل اوس هیڅ کار نشته دی. نرخونه لوړ شوي دي، خلک وطن پرېښی دی او موږ هیڅ هم نه لرو.
طالبان په دوامدار توګه له امریکا څخه د افغانستان د میلیارډونو په ارزښت د کنګل شویو شتمنیو د آزادېدو غوښتنه کوي. خو تر دې مهاله د امریکا لخوا د دغو شتمنیو د آزادېدو او نه هم د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندو کوم څرک لګیږي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 1515 باندې واوري.
د کرونا وبا له کبله د لګول شو محدودیتونو سره سره د نوي میلادي کال پیل د نړۍ په اکثرو ملکونو کې ومنځلې شو. او مکړی دی رپورت دا.
د نیویارک په ټایم سکوئر کې نوي کال په شاندار مراسمو سره ولمنځل شو. خلکو هیله درلوده چې په راتلونکو 12 میاشتو کې نړۍ د کرونا له شره خلاص شي. تیر کال دا مراسم د کرونا وایرس له وجې لغو شوی و، خو سکه د نوي کال شپه نسبتا په خاصو مراسمو سره ولمنځل شو. اریک ادم د نیویارک نوی دیموکرات خاروال د نوی کال لمانځنې لږ وروسته د ټایم سکوئر په میدان کې د خپلې دندې د پیل کولو د لوړې مراسم پر ځای کړل. همدارنګه د برازیل په رودو جنورو کې په زرګونو خلکو د هیواد په یو مشهور ساحلي سیمه کې سره ټول شوي وو، او د 2022 کال پیل کېدلې د 15 دقیقو اورلوبو په ترسره کولو سره په خوښۍ او خوشحالۍ سره ولمانځه.
اصلاً د ویلو وړ نه ده، دا کوبا کبانا ده. زه ډیره وړه وم چې دلته راغلی وم. برازیل د نوي کال د لمانځنې دپاره تر هر ځای ښکلی ځای دی، د میلو لپاره، د لمانځنو دپاره، د جشنونو دپاره. زه د نړۍ هر هیواد ته تللی یم، خو داسې ځای ما ونه لید.
لندنیانو هم د جمعې په ورځ سرکونو ته وتلي وو، او د 2022 عیسوي کال راتګ په خوشحالۍ سره ولمانځه. په دوبۍ کې هم نوی کال د اورلوبو او نورو ځانګړو نندارو په ترسره کولو سره ولمانځل شو.
موږ له دې ځایه ټولې نړۍ ته د نوی کال مبارکي ورکړه. زه ډېر خوشحاله یم. دلته په اماراتو کې هوا ډېره ښه ده.
د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په عراق کې کردانو په اورلوبو نوی کال ولمانځه. زرګونه خلک په دې مناسبت په اربیل او سلیمانیه ښارونو کې راغونډ شوي وو. د شمالي کوریا په پلازمینه پینګیان کې هم خلکو د نوي کال لمانځنه وکړه، او په ترڅ کې د 2022 عیسوي کال راتګ ته خوشبيني څرګنده کړه. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې هم خلکو د 2022 کال پیل په خوشحالۍ سره ولمانځه، او هیله یې وکړه چې دا کال د کووید 19 نه د خلاصون کال وي.
د 2020 کال ډیر وخت مو په کور کې تیر شو. د کووید 19 له کبله موږ نشو غوای کولای چې د باندې وګرځو، او یا هم په سمته ګدرس وایو. د ژوند ډیر نور شیان هم تر غیز لاندې راغلي وو. او چې د کووید 19 پیښه کمې شوې دي، نو موږ هیله من یو چې په راتلونکي کال کې بیرته خپل عادي ژوند ته مخه کړو.
پاس له دې نه چې په سویلي افریقا کې حکومت بندیزونه لري کړل، خلکو د جمعې په ورځ نوی کال په خاصو مراسمو سره ولمانځه. په داسې حال کې چې په ماسکاو کې د کرونا وایرس پیښې مخ په ډیریدلو دي، خو سره له دې ټولو ستونزو د ماسکاو اوسیدونکو د کرملن ماڼۍ مخې او د ماسکاو سیند تر څنګ د نوی کال جشن جوړ کړ. په داسې حال کې چې نړۍ د دوهم کال لپاره د کووید 19 د اوبا سره لاس او ګریوان ده، او اوس د اوماکرون په نامه نوی بڼه یې نړیوال یو ځل بیا له ګواښ سره مخامخ کړي، د نوی کال منځنې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې یا لغوه او یا هم په خاموشۍ سره ترسره شوي. رڼا دوراني غورځنګ، د امریکا غږ، واشنگټن.
کورونا یو ساري ناروغي ده، او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشا باشنان.
ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرس د نوي کال په خپل پیغام کې د نړیوالې همکاري غوښتنه کوي چې نړۍ د کرونا، د اقلیم بدلون او هم دغه ډول نورو ناورینو نه وژغوري. لیزا شلاین رپورټ را لګلې چې زه درته دراوړم. دا د ملګرو ملتونو د سرمنشي دنده ده چې نړیوالو ته هیلي ورکړي، او دغه کردار انټونیو ګوتیرس په ډیر ښه ډول لوبوي. د خپل نوي کال په پیغام کې هغه د ښه راتلونکي لپاره خوشبيني څرګنده کړه. په عین حال کې هغه د تیر کال مصیبتونو او ځورونو په اړه باندې هم خبري وکړي. هغه ویل
world welcomes 2022 with our hopes for the future being tested.
مونګه 2023 کال ته بخیرغله ویلو سره د راتلونکو لپاره هیلمنیو مونږ د بیوزلی او نابرابرۍ د زیاتېدو د کرونا واکسینونو د غیر مساوي ویش د اقلیم د خوندیتوب د مسلې او د جګړو سره مخامخ یو او مونږ به دغه سره مبارزه کوو د تیر کال په جریان کې ډیر ملګری ملتونو او نورو نړیوالو ادارو د نړۍ د ګډوډۍ یو يرونکې تصویر وړاندې کړه د مثال په توګه د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکوي چې د کرونا وبا به تر هغه وخت پورې ختم نشي چې په نړیواله کچه د واکسین نابرابري ختم نشي تر هغه وخت پورې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کرونا وایرس خطرناک نوي ډولونه به دوام ولري او د میلیونونو خلکو ژوند او د نړۍ اقتصاد به د خطرونو سره مخامخ کړي د سره سلیپ نړیواله کمیټه رپورت ورکوي چې په منځني ختیځ کې د جګړې ویجاړونکو اغیزې یو څه د خبرونو مرکز ندي په داسې حال کې چې دا بشري بحرانونه لا هم دوام لري سره سلیپ یادونه کوي چې په یمن سوریا عراق او نورو ملکونو کې د خلکو وجل او بې ځای کېده دوام لري د اداره وایي چې ملیونونه خلک لا اوس هم د سخت لوګي او ناروغۍ سره مخ دي ګوتیرس وایي چې دغه د انسانانو لپاره اخلاقی ازموینه ده Harwell
recovery from the pandemic with a bold plan to vaccinate every person everywhere
د هرچا هرچري واکسین کول د پاره د یو خپ پلان سره د نړۍ د کورونا نجګورل زموږ د اقتصاد بیا رغونه او بډای هوادونو د پرمختون کې هوادونو کې د پانګي اچونی او پورونو د معافیت سره مرسته د جګړو ختمیدا د خبرو اترو جوړجاړي او پخلاین د نوي روح سره او زموږ د سیاري لپاره دا کلیم خوندیتوب ته ژوندیا هغه ټکی دی چې موږ ورته ضرورت لرو د ملګرو ملتونو مشر وايي د غلوې ستونزې موږ ته یو فرصت هم راکوي هغه د ولسونو نو وختل چې د ټولې نړۍ د ګټې لپاره د همکارۍ لپاره یو ځای سره راټول شي دا هغه وینا د ټولو لپاره د خوشاله او سولېز نوې کال په هیله پایته ورسېږي
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
په ټوله کیوبا کې د جولای د میاشتې د دیموکراسي په پلوي د پراخ احتجاجونو نوروسته فعالانو د نومبر د میاشتې په 19 نیټه د دغه ټاپو د دوهم پراخ احتجاج پلان جوړ کړ مګر د کیوبا رژیم احتجاجونه منع کړل او د پولیسو او امنیتي چارواکو لخوا حتی مظاهرچیانو ته اجازه نه ورکول کېدل چې له خپل کورونو نه راووځي تقریبا واته تنه بندن شوی او یو لستن لا تر اوسه په زندان کې دي د دغه ډلې ډیر سرګند مشر پیلی رایت یو نیور ګارشا اګي والرا هسپانیا ته وتښتید او هلته د تعبیر ژوند تیروي د کیوبا رژیم د سولایزا مظاهرو د هدف ګرځولو په درشل کې د بهرنیو چارو وزارت د کیوبا په هغو نهو چارواکو باندې د ویزو محدودیتونه ولګول چې د بیان او غیر عادلانه بندي کولو لارې د کیوبا د خلکو د وازونو په غلي کولو کې لاس لاره د بهرنیو چارو وزارت دغه هدف اقدامات د جمهور ریاست د اجرایی فرمان پینځه درې وو په تعقیب عملی کړل چې امریکا ته د مامورانو د کیوبا د حکومت د کارکونکو موقتی ننوتل ځنډوي په دغه نهو چارواکو کې د کورنیو چارو د وزارت لوړ رتبه چارواکي او انقلابي وسلوالې قواوې شامل دي د کیوبا رژیم د نومبر د میاشتې د 15 نیټې نه د مخه ورځو کې په جنایتکارو سره چې د حکومت ملاتړو سره فعالین زورول خبریالان او د مخالفینو غړي په خپل کورونو کې احصار کړل د دې لپاره چې د بیان ازادي ځپل شوې د خبریالانو باور لیکونه منسوخ کړل شلو او بل محاکمې نه د کیوبا هغه دوه توقف کړل شلو چې کوشش وکاوه په سولایز احتجاج ګډون وکړي د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن څرګنده کړه غوړه شو کسانو د کیوبایانو د جهانی حقوقو نه انکار کړی دی چې هغه د بیان ازادي او د سولایز غونډو جوړول دي
قدرمنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نن
زمونږ خبری خبرونه واوریده. موستا سونه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نام.